د سهار او بجې دی شنبه د لړم یا قرب میاشتې نه هم د اکتوبر میاشتې دیر شمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیلو. د ماشم تر او بجو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او په اکثرو لویو ښارونو کې مو د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلای شئ. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستلی چې د خبرلانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې نغیړي پکې زیاته ده. دا مو د خبري مجلې د سر موضوع ده چې تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورئ. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوه سیمه کې پرون 40 وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ وایان سناوله روحانی ازادي راډیو ته وویل
قوتای هوایی
ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسی پاڅونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې وه برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مورچې ویجاړې شوې او د دولت شل وسلوال مخالفان وژل شوي او ونور ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکی برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 د یوه 28 کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنجشنبه په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل شوی وو. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دواړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په اصل کې ده چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوې وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو بار بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول شوې ده. پر لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل شوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان شوی پیل شوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دی چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هیواد جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنجشنبه په ورځ په کووید 19 ناروغۍ اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهوری ریاست په وینا ستویانف د اکتوبر له 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهوری ریاست له کارکوونکو سره یې وروستی تماس درې ورځې مخکې و. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اختکېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې دې ناروغۍ مړه کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری برخې د راپورونو برخه کې خبرو. په افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو د یوې نړیوالې کمیټې اندېښنې.
د قتل او اختطاف او هغه تعلیمونه چې د مرګ واښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نورو مسلحو مخالفینو لخوا کېږي.
په بل راپور کې مو له دې خبر و چې په فرانسه کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی. د ملي مصالحې عالي شورا طالبانو ته په خطاب کې وایي،
کله چې په افغانستان کې طالبان له موقع څخه غواړي استفاده وکړي او دې ته ضرورت طبیعي ده چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې میشت ځواکونه دوی له افغان ځواکونو څخه ملاتړ تعهد لري.
د ژوند په رنګونو کې د پکتیا له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي. دا خبري مجله تر 9 بجو ده. خبرونه د سر موضوع د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څیړنې کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څار د نیویارک میشتې ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 میلادي کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پیښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څیړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 5 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوي. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 نه څېړل شوي پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی:
دغه رسیدګي او بررسی دغه روسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي، رسما حاضرېږي چې دعوا وکړي. کله هم دوی په خپله نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ واښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نورو مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د ښاغلي توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي له شپېتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څیړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتې کمیټې د 2020 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څیړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې 12 هیوادونو کې دي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دې ډلې ویلي اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتي په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون په اړه خبرې وکړې. د سوي تړون په اړه بیا خبرو ته ولي اړتیا پیښه سوه؟ داوود جنبش د مصالحې علي شورا لویان فریدین خزون سره مرکه کړې چې په سر کې شغلي خزون د امریکا او طالبانو د موافقې په تړاو باسونو ته اشاره وایي.
اغه تړون یا حکرلیک چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی دی، پغی کې په وضاحت ډول سره راغلی جګړه باید کم اوسي. کله چې په افغانستان کې طالبان لموقع څخه واړی استفاده وکي او دې ته ضرور کی تبیید چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې مشت ځواکونه دوی له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ تعهد لري او دا تعهد په جنیوا کانفرنس کې هم شوی دی، د ناتو د دفاع وزیرانو په کانفرنس کې هم شوی دی او دا دوام لري. د سند چې موږ مذاکرات شروع کړل نړیوال دوستان بل افغانستان سره مرسته نه کوي.
تاسو لګ وړاندې ویل چې سره وګورئ د خاغلی خلیل زاد سره تاسو ورته اجنډا جوړه کړی دا فکر کوي تاسو په څور سره غږیږي. سوال مې په دې رابطه ده چې خاغلی خلیلزاد ظاهراً یو خوشبین سره دی، همیشه وایي چې زه خوشبین یم راتلونکي ته، اما په دې وروستۍ اونۍ کې کلکه نهیلي څرګنده کړې وایي. ظاهراً بریښي چې دیم فکر کوي چې څه پرمختګ نه راځي. فکر کوي د بحث لپاره دواړه خوې څه لري؟
موږ راغلی یو دوه ته یا د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي چې راغلی دی، دا د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې وی داسې نتیجې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې تدرسي دوه لامل شي او په افغانستان کې د ثبات د تامین دوه لامل شي. موږ راغلی دغه سی او تفاهم ته ورسی او مذاکرات مو شروع کړی دي، مګر متاسفانه چې نه یوازې دا چې هیڅ نوا انتاب پذیری د طرف مقابل له خوانه نشته. موږ لمړنۍ خبره باید په جګړې ډېر تمرکز ونو.
تاسو ویل چې هیڅ ډول انتاب نشته، بیخی انعطاف نشته، یعنی د ریزونه له پخونه ډیر نور کلک شوی دی، ځکه مخکې دی څه پرمختګ خبره کیږي.
خدا دا د جګړې طبيعي چې موږ د طرزالعمل په برخه کې اکثریت ماده او کې شي وی دي، یوازې موږ په یو مورد باندې اختلاف لرو، اما مهمه ده چې په دې یو مورد اختلاف هم نه باید دومره وکړي وای دومره اوس هم چې اوس بحثونه پیرا واندی دا باید زر حل شي. ترڅنګ کله چې موږ دلته سیاسي ډیالوګ کوو د افغانستان خلکو ته چې د دې خبرو اترو لپاره ډیر خلمن وو، هغه ته باید یو پیغام ورکړي شي چې هغه د جګړې توقف پیغام وي، هغه د جګړې د زیاتېدو پیغام نه وسی. متاسفانه چې هغه لیوي خو د دوی هیلې ور وژلې او بلې خو دوی خپل وژل شو.
د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون و چې له ازادي راډیو سره یې خبري کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان
هوارډل ته اوربنس
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
تاسی ازادی رادیو ته ورځی است اوس به اسمت سروان راته وای چی د نړۍ په ځینو موتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د برېټانیا مل ورسپانې د هرات په مرکزی محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلی دی چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شو او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه محل پیښ شو چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. استرالیایي رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویبپاڼو د استرالیا د کرکټ په غوره لیک کې د یوه کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیږي. په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کیڼلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیک کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګارډز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیک یا بیګ باش د دسمبر په دریمه پیل شي او د افغانستان لشته لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به له لوبي سره بلد نه وي.
فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول سوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرم ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي له دې مشکوک کسره دیر سانتی متره اوږده چاړه وا او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې ساه ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلي مشکوک بریدګر وروسته له هغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید ګزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډېر روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دی نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې دننه او نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبي د لمانځنې غونډې د لغو وکړي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د نیس برید غندلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سخت دریځو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلی.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون لستون سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دغو مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسدآباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي، د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ ولکوي هغه روغ سړی اوسه جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کوم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي که نه. یو مریض چې دی داسې سوره شوی دی داسې او په وچه یاره سر کړی نشه نښنه بدې، هغه لږ چغې په خدای زماړه چقه وچاودلی وو، هغه لی وی ګنډه وو بس چې را ووت په ور کې ولیدو زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ وله وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یوه ربشتل شوې ګولۍ د ورور په کور لګېدلې ده چې یوه پنځه کلنه وریره یې هم پکې وژل شوې وه. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول دوه شپېته روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاوو کمی موجود دی. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلتې په لاس کې نیولي، وایي دوه ښځینه ناروغانې کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټولې دوایانې د بازار نه اخلو، ستونزې ډېرې دي، دا خلک ټول بې وسه دي، بېچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی دی، وایي کله چې هم روغتیایي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازاره یې واخله.
بله ورځې زه خپله ورغلی وم، حتی دغه د پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې بیا د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغوی خلک هم اوس د بازار نه د دوایي د اخیستلو طاقت نه لري، مجبور دی چې کلینیک ته مراجعه وکړي. او کلینیک والا تا ته ما ویلي چې پرستامول زه خپله ورغلی وم، پرستامول ګولۍ ویل نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخصي درملتونونو د درمل واخیستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري، نو حکومت ته پکار دي چې په روغتونو او روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاوو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې کله ناکله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواري ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخکې یو څه اندازه کمبود تو خو اوس الحمدلله راغلي، او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنه یو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیات وي. نو
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتونو او روغتیایي مرکزونو کې یې خلک د درملو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ ګاونډ نورستان کې روغتیایي کارکوونکو له نږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو له نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو بیا محدودیتونه زیات کړي، په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغېز څېړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري، 1,60,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نورو تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ، د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بېسارې زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کېږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بېساري ډول تر 2,500,000 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له لاتینې امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکړي. په امریکا کې یوه څېړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,50,000 تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشریه کې خپره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید د قربانیانو شمېر نیم میلیون تنو ته ورسیږي، خو که په سلو کې پنځه نوي خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمېر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمېر څه باندې 2,25,000 ته رسېدلی چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
پر مسایلو د اوریدونکو سیمیسونه هم راغلی دي. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکي، طالبان باید هغه جګړه ودروي چې چیرې چې د خلکو فصلونه او مځکه حاصلات ورکوي، او باید د خلکو شتمنۍ ته پاملرنه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، پاک خدای دې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي کړي ترڅو د ټولو افغانانو په زړونو کې د خوشحالۍ او مسکا راسي. سید احمد عمری له کندهاره، د سولې له خبرو سره باید جنگ ودرېږي، د سولې خبرې او جنگ نه کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو، د پیر کلی چیک پوینټ باندې محلي پولیس عام خلک ځوروي. فهیم زابلی لیکي، نور نو د سولې رواني پروسې نه نهیل یو، نور به خدای ته دعاګانې کوو. تازه خان سمسور د ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي، په جلال آباد کې د لومړنیو خوراکي موادو قیمتونه په دې وروستیو کې زیات لوړ شوي دي، خو ښاروالۍ دې مسلې ته توجه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي، طالبان او حکومت باید د ژورنالستانو له ځورولو داس واخلي، دوی دي چې ولس له هر څه خبروي. تاسی ازادي رادیو ته واجی است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان چارواکي وای د یفتلی بالا په دوه اباسي میکي پرون شلتنه وسلول طالبان په هوایی حمله کې وژل سوي دي او وطن نور ټپيان سوي دي. طالبانو پر یاده څنی دی ویلي. د کاپیسا ولایت امنیه قمندان فرید احمد مشعل له دوه نور کسانو سره د طالبانو په یو غلچکی برید کې ټپیسو. چارواکي وای پر یاده پلټنی روان دي. په پرمن ولایت کې چارواکي وای 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. دوی ورځې مخکې یو ځوان په چاریکار کې په ډزو وژل شوی و. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې، او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته سو. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې نهمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه، مخکې مې شنبه یاده کړه، معذرت مو ومنئ. په څو شیبو کې آراش همایون راځي چې دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي. اوس د ژوند رنګونه،
د ژوند رنګونه.
نن معذرت الله،
کوم کاروبار کوي؟
کوپري.
دا کاروبار لګ را ده ته شریک څنګه کوي؟ څنګه برابروي؟
دا بس مونږ راوړو په خپل کابل نه، درنګ بیا نه پاکستان او دغه سټنډیز نه دغه زمونږ راځي او بیا ډېر پیدا لري.
دا اوس دا ټوټي ټوټي کړي دي کنه؟ بده خوبه نه بریښي، دا څنګه برابر؟
دا ټوټي ټوټي کړي دي د نو او موږ تاسو پوسټګه چې درکړې مې تکلک درې کړې به مې کړي دي دومره خاص کړي دا نه مې بس پوسټ دی دی بس شته
دی دی کوپری کومنس کې دا او بوک مونس شته کدل ته کوم بس
نه کوپری مونس کې شته ساده او بده پاک چې
د دې خوان څنګه د کما او ډیرو اوریدونکو نه دي تکلي خوان تاریخ وي تروش وي
خو غفان دي د خاصې طاقت او طاقت کې شه ده
خلک خوخوي
او خلک خوخوي ډیر خلک دیلمو
ښه کوم وختونه کې ډیر پیدا کیلا میوه
دا په جیب کې ډیر پیدا کی ګرمه
ګرمه ده
او ګرمه
بس بریخي چې تاسو شاید په نور ولایتونو کې د خرڅ کړی وي
دا داګه نو قندار کې شته دا کې شته مزار کې شته د ټولو ولایتونو کې شته دي
دلته په افغانستان کې دغه میوه نه کرل کیږي نه پیدا کیږي؟
نه، دا د افغانستان کې نه کیږي. افغانستان خوږې اوبه دي، طبیعي اوبه نه لري. دا په تر اوبو کې کیږي.
تاسو څومره راوړی؟ څوکی راوړی دغه میوه له کومه ځای راوړی؟ څوکی راوړی دغه؟
دا زما ورور راوړی د کابل نه. کابل نه چې راوړي هلته بیا غر غر تجارتی دی چې هغه د انډیا نه د دې ځای نه بیا د دېرش لکه څلوېښت لکه مال دی. بیا هغه ته رسي
داسې په ډبیو کې نه راځي یا په بوتلو؟
دا د بورو حساب دی، بورو کې راځي. خو بس دا بورو کې مونږ ته راځي. دا بورو کې حساب کو بورو کې پنځوس تمې شلمې دېرش دانې مې بورو.
ډېره مننه قربان.